درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن جمعه ده، د مریض دیار لسوه و نیوی د هوتیا کاپ څلر وشتمه او د میلادي 2019 د مارچ 15مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، له افغانستان سره د ناتو د ملاتړ د دوام د شرط په اړه د دې تړون د سرمنشي د څرګندونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دشمن پر ضد استعمال شي او د نیوزیلند په یوه جومات کې په ډزو څو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جکپوري چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو د هغه د نامشروع کولو هڅه کوي او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونه یوازې افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خند کیږي. شاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په محل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیل زاد د سولې پر خبرو نیوکه وکړه. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره خبري وکړي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ دوام لري، اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو په نښتو کې اتلس کسان ټپیان شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره مزار شریف ښار ته ورسېد او د شاغل نور وسلوالو مخالفت ورسره وکړ. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د شاغلی عبدالله له قول لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. د بلخ نوی امنیت قمندان پرون له څلور ساعته جګړې وروسته د کورنیو چارو وزارت د پلاوي لخوا معرفي شو او دنده یې پیل کړه. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامي اچین ولسوالۍ ته لاړ شي. ټاکل شوی دی چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یو غونډه کې ګډون وکوي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونو غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت غړي له دوی سره وویني او هلته دوی راغونډیږي، راټولیږي، له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون وکړ او د جګړې لشکل خوایې وغوښتل چې اوربان وکړي. په ننګرهار ولایت کې پرون په دریو پرلپسې چاودنو کې شپږ تنه ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویند عطاالله خوږیاڼی وایي چې د یوه ټپي وضعیت نازک دی او د نورو پنځو کسانو د ډاډ وړ دی. شاغلی خوږیاڼی وایي درې واړه چاودنې د لومړۍ ناحیې اړوند د بېسودو پله ته څیرمه شوي دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې ټیسټ لوبه ده او د رواني مارچ میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. لوبه د هند د دهرادون ښار د راجو ګاندی په لوبغالي کې ترسره کیږي او د کابل په وخت د سهار په 8:00 بجو پیلېږي. افغانستان تر دې مخکې له آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې 15 ورځې یا 500 اوره لوبي وکړي چې نتیجه یې مساوي شوه، خو له هغه مخکې دری وړه شل اووریزی لوبی وګټلې. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. شاهدان وایي د نیوزیلند د کرست چرچ ښار په یوه جومات کې څو تنه په ډزو وژل شوي دي. د نیوزیلند رسنیو نن سهار وختي وویل چې النور جومات ته نږدې ډزې شوي دي. یوه شاهد وویل چې لږ تر لږه درې تنه د جومات ودانۍ ته نږدې په وینو کې لتپت لیدلی دي. پولیسو په کرست چرچ ښار کې له خلکو غوښتي چې له کورونو ونوځي. د پولیسو په وینا حمله کوونکی لا هم مقاومت کوي. د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون له اروپایي ټولنې د بریتانیا په وتلو یا برگزیت کې د ځنډ غوښتنه وکړه. د جرګې غړیو د 202 مخالفو رایو په وړاندې په 412 موافقو رایو هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې له اروپایي ټولنې غوښتنه کیږي چې د بریتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د دریو میاشتو لپاره شاته واچول شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. او د امریکا سنه جرګې چې جمهور غوښتون کې پکې اکثریت د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنځشنبه رد کړه. خو ترامپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 43 موافقه او 59 مخالف رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ترامپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله او هغه هم ویټو و. دولس جمهوری غوښتون کې سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګټ شول او د ولسمشر ترامپ د بیړني حالت طرحه رد کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. وړاندې په روانه خبری مجله کې
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 20.
دا د ناتو سرمنشي دی. دی وایي موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې دا هیواد بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځالې بدل نشي. د مزار شریف په پرونی وضعیت د ملګرو ملتو د غبرګون او د دې ښار د وروستي وضعیت په اړه هم معلومات ترکو. د سولې شورا وایي د سولې په پروسه کې د لری پرتو سیمو خلک باید برخه ولري. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله سوداګري پیل شوه. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. مخه تر دې چې مزار شریف الله شاهو د دې شهر د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړو، لومړی د ناتو د سرمنشي د څرګندونو په باب. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې د شاملو ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې ناتو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناتو سره دوامداره سلام مشورې کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو 50 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکو کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2024.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همداله طالبانو سره د روانو خبرو یو مهمه مسله هم ده. نو پراتلونکو کې د ناتو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلای دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمای خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځنګړي استازي په توګه وګماره. خغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په 50 پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وټلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستای پړاو د 13 شنبه په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلی. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناتو سره په منظم ډول سلام مشورې کړې دي. موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ دا خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناټو لغړو سره هم سلا مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناټو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر چې د دوحې په خبرو کې حاضر و هم په دې وروستیو کې ناټو ته راغلی و. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 10,000 سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیره دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیستې چې شمیر یې 4,000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ترامپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، پرون په مزار شریف ښار کې د نوې امنیت قماندان د ټاکل کېدو پر سر شخړه وشوه چې په ترڅ کې 13 ټپیان شول او شاوخوا 15 د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. همدا شیبه په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبريال مجیب رحمان حبیب زید د ټلیفون لاري را سره دی. حبیب زید صاحب، تاسو تر کله ویم د مزار شریف امنیتي وضعیت یا په مجموع کې وضعیت د نن څنګه دی؟
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې څرګنده ده په غلط طریقې مبارز بلخ امنیتي قماندان په دې پوځي ځواک په کار اخستنه د تاسو په خلایت کې معرفي شو. د امنیت قماندان په توګه ویره دا و چې د عطا محمد نور، یعنی د بلخ د پخواني والي د پلویان لخوا شپې په جریان کې بیا هم پرون ورځ باندې جګړه بیا پیل شي. د بلخ په بلخ ولایت کې په مشانو جګړه کې ځینې سناتوران اندښنه وکړه چې د ځینو ولسوالیو څخه د مزار شریف ته ځینې برخو ته کسان راغلي دي چې وسوال دي او هڅه دا ده چې بیا هم شپې د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړي. خو د دې سره جوخت یا د دې تر څنګ بیا د 209 شاهین قلوردو امنیتي ځواکونو په دننه ښار مزار شریف کې او ښار کمربندونه چې راغلي دي په ټولو کمربندو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل او تر دې مو وضعیت ښه دی. بیګه تر نو وخت به را د خلکو صدا و چې ګواکې بیا جګړه پیل شي. اوس وضعیت نورمال ها تر رسیدلی دم کړی په ښار کې ځینې 13 ورځ د بلخ د خواني امنیت قماندان لوري د پولیس لخوا تړل شوی وو، د خلکو په مخ پرانیستل شوی او ګڼګونه په مزار شریف کې ښه ده.
بله، ډیره زیاته مننه. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبريال مجیب رحمان حبیب زای وو چې وای په مزار شریف کې وضعیت عادي شوی دی. د مزار شریف په پرونی پیشه کې 13 ټپیان شول او ملګرو ملتو او همدارس د امریکا سفارت په کابل کې د امریکا سفارت په دې پیشه خبرګون شوډلې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
په مزار شریف ښار کې د افغان ځواکونو او د هغه ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تر نخته وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې یونما په ټویټر پاڼه کې له دواړو خواو غوښتي چې رامنځته شوې شخړه هوار کړي. یونما له دواړو خواو غواړي چې روان اختلافونه دي په سوله ییزه توګه حل کړي. د یونما په ټویټر پاڼه کې راغلی چې د مزار شریف د ښار د اوسیدونکو امنیت او د سر خوندیتوب باید په لومړیتوبونو کې وي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس هم په خپل ټویټر پاڼه کې په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د وضعیت د آرامولو غوښتنه کړې ده. د ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې خلک خوندي کړي، نه دا چې د سیاسي اختلافونو له امله نښتې وکړي. په ورته وخت کې ولسمشریزو انتخاباتو ته احتمالي نوماند حنیف اتمر چې عطا محمد نوري د انتخاباتي ټیم برخه ده، د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له دواړو خواو وغوښتل چې له صبر او حوصلې د کار واخلي. نوموړي په بلخ ولایت کې د حکومت وروستی اقدام ناسم وبله او په هغه ولایت کې د نظامی حرکتونو د ډیر ژر بندېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر ټینګار کوي چې حکومت دې دغه مسأله د خبرو له لارې حل کړي. دو بویل ټول اړخونه باید له نرمخ نه کار واخلي. د قوې له کارولو دې په بیړه مخنیوی وشي. کوم ځواکونه چې له بهر نه د مزار شریف ښار ته ننوتي باید ډیر ژر بیرته ستانه شي. د هرې پوځي نښتې مخنیوی دې وشي او ورور دې له ورور سره نه جنګیږي. د له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې له ډیپلوماتیکو لارو دې کار واخلي او حکومت دې متوجه کړي چې له تودې وسلې کار وانخلي. د ده په خبره د حکومت دغه نظامی اقدام قومی نه بلکې سیاسی او انتخاباتی ده. ومو غوښتل په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو خو له بیا اړیکو سره هم ونه توانیدو. په مزار شریف ښار کې نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د هغه ولایت د نوي امنیه قماندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم تر قماندې لاندې د بلخ د قماندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1883 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قماندان اکرم سامی پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازی محمد عبدو وایي د حکومت د ګمارنو پر وړاندې ودرېدل یو بغاوت دی.
یکی از وظایف دولت افغانستان
تقرری ها و دبل ګمارل او تبدیلول د حکومت لدندو ندی. دا بغاوت او جنجال ته اړتیا نه لري. په خواشنۍ سره چې د نوي قماندان له معرفي کېدو سره دغه ستونزه پیښه شوه چې په هیڅ ډول منطقي نه وه. ښاغلی عبدو له حکومت او امنیتي ځواکونو غواړي چې د مزار شریف د ښار وضعیت وساري. د ټینګار کوي هغو غیر مسؤولو وسلوالو چې د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف کې ویره خبره کړه باید بې وسلې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس په هم احمد شبر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د طالبانو د ویان خبرو ته اشاره کوي چې دواړه لوري د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. فاینانشل ټایمز لیکي دا پرمختګ تر دوو ټکو راڅرخي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش ټاکل، او دوهم دا چې افغانستان د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل نشي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له شپاړس ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی، تر څو امریکایي چارواکي له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې له رامنځته شویو پرمختګونو خبر کړي. فاینانشل ټایمز لیکي بل لور ته له قطره د خلیل زاد تر تګ وروسته د طالبانو استازی په خپلو کې په سلام مشورو بوختي تر څو د مذاکراتو بل دور ته چمتو شي. خو کابل په دې باور دی چې د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ هله راتلی شي چې د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېني. د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونې بیا د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي د افغانستان د سولې خبرې له دې سره مترادفې شوې دي چې طالبان به راځي، خو اصلي سوال دا دی چې ویل کېږي د ښځو په باره کې د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. که چېرته داسې وي نو دې نظر څومره تغییر کړی او د هغو ښځو برخلیک به څرنګه شي چې اوس د افغانستان په پوځ کې کار کوي او په نورو برخو کې هم ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، چې دا به څرنګه شي؟ د هنر او ډیزاین د انسټیټیوټ خبرونه دا پوښتنه هم کوي: طالبان چې د سولې د خبرو پر مهال وایي له خپلو اصولو نه پشا کیږي، نو دوی په رښتیا دومره تغییر کړی دی چې د ښځو په برخه کې دغه تحولات ومني؟ هغه وخت را رسېدلی دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. دا د هغې مقالې عنوان دی چې امریکایي سناتور رانډ پاول لیکلی او د اتلانتیک خبرونې په خپله تازه ګڼه کې خپره کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 13 کاله پوره شول. په دې جګړه کې تر 2300 ډیر امریکایي پوځیان ووژل شول او تر 6000 ډیر ټپیان شول. له کنټاکي څخه سناتور پاول لیکي د سیاسي جوړجاړي له لارې هڅې روانې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو دا هڅه لومړی یوه نه ده. په 2011 کال کې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ټولو امریکایي محاربو پوځیانو د ایستلو وړاندیز وکړ چې تر 2014 کال پورې ووزي، او هغه زمان د غوښتنې وو چې نیټه دې را مخته کړي او د 2012 کال تر اخیره دې پوځیان ووزي، خو دا د اوس 2019 کال دی او لا هم امریکایي عسكر په افغانستان کې دي. سناتور پاول دا وړاندیز کوي چې کانګرس باید رامخته شي او پرې نشتي چې د امریکایانو بل نسل د افغانستان جګړې ته روان شي، په ځانګړي ډول چې دا جګړه پوځي حل لار هم نه لري.
ساعت و بجیاو شل دقیقه شویل. د افغانستان چین ترمنز د ریل گاډي سوداګری لار پرانستل شو. د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت مرسل ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ یعنی پرون د دې لارې په پرانستون کې غونډه کې وویل چې د دې لارې له پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنز سوداګری اړیکې لا پراخې شي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزی راپور واوري.
د افغانستان چین ترمنز د واخان کاریدور شرکت لوري د ریل گاډي سوداګری زلار پرانستل شو. د دغه هواد د سوداګری او صنعت وزارت د دغه لارې پرانسته د افغانستان او چین ترمنز د سوداګری زوړی کو د پراخیدو لامل بولی او وایي چې لدی ورسته به له دغه لارې نه یوازې د افغانستان ته واردات کیږي، بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. د دغه وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبه په ورځ دغه پرانست غونډې پر مهال وویل:
خوشحال سم چې نن له افغانستان نه چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو له لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچ او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګري زیر راکړې ورکړې ټینګار وکړ او وی ویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستي سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان د دغه لارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباوه او د پام وړ ګټه یې ورسوله چې د اقتصادي ځان بسنې لپاره یوه ښه لاره ګرځېدلې ده. افغانستان د تیر کال له نومبر راهیسې له دغه لارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ ګرځېدلې دي.
د افغانستان چین ترمنز دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لار هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نه غواړي چې د دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برېټانیا پارلمان پرون له اروپایي ټولنې د برېټانیا په وټلو برگزټ کې د ځان غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې د برگزټ په اړه د یوې نوې ټول پښتني طرحې هم رد کړه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل اوروي.
د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې پرون د 202 مخالف رایو پر وړاندې په 412 موافق رایو هغه طرح تصویب کړ چې لمخې له اروپایي ټولنې څخه غوښتل کیږي چې له دې ټولنې د برتانیا وتل له ټاکلې نیټې لږ تر لږه د 3 میاشتو لپاره وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا برگزټ مهلت ته یوازې 2 اونۍ پاتې دي. برتانوي وکیلانو مخکې له دې 2 ځلې د برگزټ په اړه د صدر اعظم تریزا می هغه طرح رد کړې ده چې له بروکسل سره یې موافقه پرې کړې وه، خو که د دریم ځل لپاره هم رد شي نو برتانیا به په هغه صورت کې د برگزټ لپاره تر دې هم ډیره موده انتظار کوي. د میم راستیال ډیوډ لیدنګټن په پارلمان کې د باسونو پر مهال وویل چې حکومت د سې شنبه په ورځ د وکیلانو لخوا د دوهم ځل لپاره د میرمن می د طرح لره د دوروسته په برگزټ کې د ځنډ غوښتنې ته مجبور شو. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې د برگزټ په اړه روانو بې اغیزو خبرو حیران کړی دی. ښاغلی ټرمپ چې د آیرلند له صدر اعظم لیو ورات کار سره لکتنې مخکې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل:
I'm surprised at how badly it's all gone from the standpoint of a negotiator.
حیران یم چې څنګه د برگزټ په اړه روان باسونه د خبراترو له نظر پر ناسم لوري ولاړل.
مال صدر اعظم تریزا می سره په دې اړه چې څنګه دا خبرې پر مخ بوزي خپل نظر شریک کړ او فکر کوم کې منلای وای دا خبرې به بریالي وای خو هغه غوګونه نیو خیر دی اوس بنودا هغه کار کوي چې باید وکړي لوروپای ټولنې د برتانیا وتل په هغه صورت کې وزنډیږي چې د اروپای ټولنې پلازمینه بروکسل د برتانیا ل رسمي غوښتنې سره سم د بریگزټ نیټه د روان مارچ میاشتې له 9 څخه د جون تر 10 پورې وزنډوي خو دا غوښتنه باید د اروپای ټولنې ټول 20 غړي تایید کړي د اروپای کمیسیون چارواکي وایي چې د اروپای کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر د اروپای ټولنې له ټولو مشرانو سره په دې اړه په تماس کې دی پرون له دې مخکې د برتانیا پارلمان د بریگزټ په اړه د وینوې ټول پښتنې طرحه لکتر لګه د اوس لپاره رات کړه ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې مشران د مارچ په 20 نیټه په بروکسل کې غونډه وکړي په دې سر مشریزه کې په دې اړه بحث کیږي چې د بریگزټ نیټه د مارچ له 9 څخه شاته واچول شي کنه
د هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د حکومت یو جګپوړی چارواکی وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې خبرو د افغانستان د حکومت په څنګه تکولو په وسیله د افغانستان د حکومت د نامشروع کولو هڅه کوي په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلې اجرایی رئیس عبدالله وی افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه دریشي د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن د ننګرهار ولایت نارامي اچین ولسوالۍ ته ولاړ شي په ننګرهار کې پرون په دریو پرلپسې 14 کې شپږتنه ټپیان شول د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د خپلو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ